په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنه هرزګوینه د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیست نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري به یوه اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستان د افغانستان لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. خاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خبره کړي چې په تورخم کې د تجارتي مالونو هرکلی ته اندرېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون 4 په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له غیر اورسته په دغه تړون کې کړي ځینې ژمنې تر په هولندې کړي او د بیلګې په توګه په لوړ کچا او زیاته پیمانه د یورانیم د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون 4 په یو خپل د بوسنیا هرزګوینا د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یو پریکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال سولې ساتي د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پریکړه لیک لمخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د U4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پریکړه لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي و چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې و کسه پکې وژل شوي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 2 NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسوانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوی او پای لوبه د نومبر په 14 ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې پلټون کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات ورزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی و. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولي دي. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوي وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه یې نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. پینتاګون د دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د دې پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوی برید په لومړي ورځو کې د دې برید دفاع کوله، خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه برید کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکی وګړي په نخښه شوی دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید 2 ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 1500 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 او 1000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او وسم رازو د خبرونه بل راپور ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نمونو د ثبت لړۍ پیل کړی دا او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز سره په پاستولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. یونیسف په داس وخت کې د اجمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژر حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه اسدی راډو ته وویل کده ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وترل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړ شي دي نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزي درک کړي. کچېری په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان چونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرینشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې به معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې کوم چرګ چرګوړي او کمال او خرچ او خرچ کړي دي نور څه نشته دي. زمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرچي کی او ځان له خرچو کی. نو په لحاظ دا کدي چې معاش ورنه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه تل نه شي. دا غي خاص وجه ده چې چې د دیړی وکی یو څه شي پیدا کی خپل بچو لري وړي.
روسا تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپل نورو مرستو بندیز لګولې دي. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤل وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
او مخله دي چې موسیقي تور ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. مجيب حبيب زیته غوښی
د سه‌شنبه په ورځ پلازمینه کابل کې د سردار محمد داود خان په روختون حمله چې مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې د نړۍ د مختلفو رسنیو پام ځانته اړولې دی. د نیویارک تایمز رسپانې ښکلی پر سردار محمد داود خان روختون د داعش ډلې په حمله کې لختر لګه 15 کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. رسپانې ویلي چې د جګړې ویره او د ډزو غږونه د ورځې تر نوښت احساس کېدل. نیویارک تایمز وایي چې د طالبانو یو چارواکي وحید الله هاشمي ورته ویلي چې د پیښې په وجه شوی کې یو هم د طالبانو لوړ پوړی قومندان مولوي حمدالله شامل دی. هغه د اگست په میاشت کې یو له هغه طالبانو و چې د جمهوریت ریاست ارګ ته ورداخل شو. نیویارک تایمز یاتوي چې د سردار محمد داود خان پر روختون د لومړی برید نه دی چې طالبان ورسره مقابله کوي، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا ورته داسې حمله ترسره شوې دي. د غرب په ملاتړ په خوانی حکومت لا دا ډول پیښو سره د کمانډوز واکونو پاستولو سره مقابله کوله. خو د نیویارک تایمز په حواله طالبان چې خپل د یوې بلواګرې ډلې په توګه په تیرو شلو کلونو کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو شهرت لري، لا دې ډول پیښو سره د مقابلې په برخه کې یوواز او یوواز لکم لاټړ او تجربه برخمند دي. د میل انلاین خبرونه هم په کابل کې پر 420 بستریز روختون د فرانس پرس خبری آژانس مطلب راخسته. فرانس پرس لیکي چې په دغه پیښه کې د حقانی توندلار ډلې یو غړی مولوی حمدالله او د بدری قطعی خاص ځواکونه وژل شوي. حمدالله د طالبانو لوړپوړی مقام دی چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لا واکمنېدو وروسته وژل.